السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او کابل کې لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ د دوی او طالبانو د هوکړې پر بیا کتنې ټینګار کړی. تیر کال افغانستان کې د فساد له کبله د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. مخکره دی چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان چارواکي وای طالبان باید د بهرنیو سفرونو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو لس ملکیان ټپیان کړي او اروپایي ټولنې ویلي له روسیې سره د لانجمنو اړیکو په اړه باید یوه پریکړه وشي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د ده په خبره له خپله واسه پورته خبره وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ ویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټاپي پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سولې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه کینی هغه لومړیتوب دی، هغه د هیواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. تر اوسه د دې ډلې پلاوو د تهران، مسکو او اشقابات څخه لیدنې ترسره کړې دي. ویل کېږي له شاوخوا درې اونۍ راهیسې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورنوي او وایي چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. دا خبره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان پرون خبریالانو ته وکړه او ویل چې دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې طالبان هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې ډېر شلقه ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د ډېرشو فاجعو مخه نیول شوي ده. دغه ماینونه د سړک د غاړې ماینونه، مقناطیسي او استقامتي ماینونه وو او هدف یې هم د خلکو وژل وو.
طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د دوی جګړه دفاعي بڼه لري. د امنیتي چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې چې پرون په کابل کې وشوې، البته بعد وایم چې پرون کابل ښار د دوو چاودنو شاهد و چې په 9 او 12 ناحیه کې وشوې او دوه کسان یې ژوبل کړل. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سره وړونه او د کازه مندې لاس کسان زخمیان شوی دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نه پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نو وسایط څخه الته پاتې دي.
د هلمند ولایتي شورا مشر ویل په ټپیانو کې درې یا څلور خزي هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په هلمند کې د افغانستان د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه ولایت کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیې د اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډېره پیچلې وه. ښاغلی بورل پرون ویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبری کانفرنس او له دې هیواده د اروپای ټولنې د درېو ډیپلوماټانو استل د دې څرګندونه کوي چې روسی چارواکو نه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپای ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف له بورل سره د فبروري په 15 په خبری کانفرنس کې اروپای ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولند او جرمني د ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغو ډیپلوماټانو د جنوري په 23 په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمرانی غړی دی چې د خپل خلکو لپاره د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوز توزیع ته چمتو دی. په ټوله کې هنګری 2,000,000 دوز واکسین اخیستی چې د راتلونکو 3 میاشتو په موده کې به یې دا هیواد ترلاسه کړي. هنګری دغه راز د اروپای ټولنې لمرانی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین د اخیستو قرارداد هم کړی. ټاکل شوی چې دا هیواد دغه واکسین تطبیق د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې پیل کړي. او وروستی خبر هم دا چې امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د دې هیواد بهرنی چارو پخوانی وزیر جورج شولتز چې د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. د هوور بنسټ پرون اعلان وکړ چې ښاغلی شولتز د فبروري په 6 مړ شوی. دغه بنسټ نوموړی یو مهم پالیسۍ جوړوونکی بللی. ښاغلی شولتز د امریکا له پخوانیو 3 ولسمشرانو سره دنده ترسره کړې. نوموړی د رونالډ ریګن د جمهوري ریاست په دوره کې چې له 1920 نه تر 1970 کلونو پورې د بهرنیو چارو وزیر و ډیر مشهور شو. ښاغلی شولتز تر هغه وړاندې د ریچارډ نیکسن د جمهوري ریاست په دوره کې د خزانې او د کار د وزیر په توګه دنده ترسره کړې وه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د امریکا سرپرست سفیر د طالبانو پر تړون او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي.
ښاغلی ولسن بهرنی چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ کله څرګنده کړه.
روان کال د درغلیو له کبله د افغانستان د دولت بودیجې ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی.
تاوان د اختلاس او له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخستنې په لړ کې پیښ شوه.
خوست کې غواخونو د خبريالانو چاره ټکنې کړي.
د جګړې ښکیل طرفونه باید هیر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي. نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي ایران باید اټومي تړون کې شوی ژمنې عملي کړي چې بندیزونه پرې کم شي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافر راس ویلسن سره د متحده ایالاتونو او د طالبانو د موافقه پر بیا کتنې ټینګار وکړ. له القاعده تر هغه ډلې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د تیر کال د دغه موافقه له اساسي شرطونو څخه دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو په اړه د دې ډلې ژمنې نه دي عملي شوي. نور د نوریاس نوري په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درې دوه او د عیني واقعیتونو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت ویان ګران هیواد د اتمر ویلسن د پرونی کتنې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د امریکې سفارت شارج دافیر ښاغلی ویلسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابی په حاله کې حقلای هله سرګنده کړل.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلو چې طالبانو او امریکا د موافقې په اړه چې یو مهم شرط له القاعده سره د طالبانو د اړیکو شلول دي لسره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په دې ورسته کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه د طالبانو ژمنې لسره ارزوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې درېدلې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی عمر سمد چې په امریکا کې دیره له اتلانتیک شورا سره همکار دی وایي د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په پام طالبانو ته له دې پرته چې منتظر پاتې شي بله لاره نه ده پاتې.
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د تیر کال پر موافقې له سره غور کوي، زما په فکر د دوه مذاکرات له عملی او منطقي پلوه نور ځنډیدلې، ځکه دي چې طالبان د انتظار په حالت کې دي، انتظار د دې لپاره چې له واشنگټن څخه نوې خبره راووزي. بنا هغې لازم نه بولي چې په اوسنیو شرایطو کې خبرو ته دوام ورکړي.
مذاکرات در شرایط فعلی نمیبیند.
په دوحه کې طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل مذاکرات نه دي درېدلي، بلکې د هغه په وینا په هر مذاکراتو کې زند یوه عادي خبره ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د 9 موافقې له مخې که طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په خپلو ژمنو ودرېږي، ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر می میاشتې له افغانستان ووزي. خو د جو بایدن د ادارې د لوړپوړو امنیتي سلاحکارانو د وروستیو څرګندونو سربیره چې ویلي دي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور کوي، په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوي د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم په یو راپور کې وویل چې واشنگټن د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دغه راپور کې چې د فبروري په درېیمه خپور شو او د کانګرس دواړو ډیموکراټانو او جمهوري پالو یې په برابرولو کې ونډه اخیستې، ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا باید د سولې په خبرو کې له پرمختګ، د طالبانو لخوا د شخړو له کمیدو او د القاعده په مخنیوي پورې وتړل شي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل ښایي د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا راژوندي کېدو سبب شي. دغه ډلې دا هم ویلي چې امریکا باید په اسانۍ طالبانو ته بریالیتوب په لاس ورنه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ پر شوې موافقې بیا کتنه داسې مهال کېږي چې درې اونۍ وروسته د دغې موافقې یو کال پوره کېږي، خو هغسې چې تمه یې کېده نه د سولې په پروسه کې د کوم پرمختګ څرک لیدل کېږي او نه هم شخړې کمې شوي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینئ.
وسم راځو د فساد اړوند یو راپور ته. د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي د حکومت لوړپوړو چارواکو د فساد په 26 قضیو کې دولت ته 200 میلیونه تاوان اړولی. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر مالی کال کې د 432 مواردو د څېړلو په پایله کې موندلې چې یو شمېر حکومتي چارواکي په اختلاس، تزویر د ځمکو غصب او د خپلو صلاحیتونو څخه په ناوړه استفادو کې لاس لري. په دې اړه پام وکړئ. د راپورټ
د افغانستان د پلټنې عالی اداره وایي یو شمېر دولتي لوړپوړي چارواکي په مالی فساد کې لاس لري. د دې ادارې مسؤلین وویل د 1999 کال د مالی چارو چړنو په ترڅ کې موندلې چې یو شمېر وزیران، محلي چارواکي، د پولیسو قوماندانان او ځینې نور دولتي او غیر دولتي کارکوونکي په مالی فساد کې شامل وو. د دې ادارې مشر محمد نعیم حقمل د یک شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل. په دې څېړنه کې مو موندل چې 6.9 میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او له صلاحیتونو ناوړه ګټې اخیستنې په لړ کې پېښ شوه. د پلټنې عالی ادارې په 1999 کال کې د څېړنو په پایله کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 10.8 میلیارد افغانۍ تثبیت او د دولت خزانې ته بیرته راګرځولې دي او له ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی کړي. په دې قضیو کې وزیران، خاروالان، رئیسان، محلي قومندانان، او یو شمیر نور دولتي او غیر دولتي کارکونکي شامل دي.
دولتي او غیر دولتي شامل و باشد.
د اداره زیاتوي د مالی فساد د مخنیوي په خاطر یې په 1999 کال کې یو شمیر فاسد کسان عدلی او قضایی بنسټونو ته ورپیژندل دي. د پلټنې عالی ادارې د چارواکو په وینا سره له دې چې د کورونا وایرس ستونزه یې په مخ کې وه، خو د 423 ادارو څارنه یې کړې ده. په دې څېړنه کې د دولتي ادارو مالي چارې، ساختماني پروژې، معلوماتي ټکنالوژۍ شرکتونه او تصدیګانې، د نړیوال بانک پروژې او دولتي قطعیې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په لومړي ځل د پولیسو تعلیمي نصاب له خلکو سره په همغږۍ او د دوی د نظرونو په پام کې نیولو سره جوړ کړ. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دغه نصاب د ټیټ رتبه افسرانو لپاره دی او په 14 لمریز کال کې به د اجرا وړ وګرځي. یو شمیر امنیتي کارپوهان د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام ستایي او وایي دغه نصاب باید په سم ډول پلی شي چې اغیزمن تمام شي. تفصیلی په دې راپور کې اوریدل شي.
د ملي پولیسو له ناسم چلند شکایتونو له بخار هیڅ مطرح موجود خو وست افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو د نظرونو په پام کې نیول او دوی سره د همغږي خبره کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي دغه نصاب روان نریز کال له پیلې کار پیل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د اجرا وړ وګرځي.
دغه تعلیمي نصاب چې دی په افغانستان کې ترسره شو نه و، مونږ منسوبین یا پولیسو اکادمی په ورسته اقدام کې د مختلفو ټولنیز فعالان یا مدني فعالان سره د همغږۍ سره د دغه تعلیمي نصاب په هکله خپلې نظریات او د هغوی نظریات ټول کړي دي او دا یو بیساره برنامه ده.
ښاغلی آریان وایي دغه نصاب د مدني فعالانو، رسنیو، د ټولنې د مختلفو برخو او د پولیسو د افسرانو له نظرونو تر اخیستو وروسته د ملي پولیسو د ظرفیت لوړونې په هدف جوړ شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې د پولیس په تعلیمي نصابونو کې د خلکو نظرونو ته پام نه کېده، خو دا لومړی ځل دی چې له خلکو هم نظر اخیستل شوی. د نوموړي په خبره دغه نصاب د پیاوړتیا لپاره د بهرنیو سلاحکارانو سلا هم اخیستل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په ننګرهار کې د پولیسو برخورد داسې دی لکه د یو بادار په صفت، نه داسې لکه د ټولنې یو خدمتګار. د کورنۍ چارو وزارت نه مو دغه هیله ده چې دوی ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي.
پولیسو غلط چلند د خلکو سره ولسونو سره دې باعث شوی ده چې نن خلک د پولیسو نه متنفره دي، فاصله نیولې ده د خلکو نه، چې نن عمل موږ وینو جنګونه د ښار منځ ته راغله، هیڅ خلک څوک د دوی همکاری نه کوي. دغه ټول د دې دغه چلند باعث دی چې خلک د دې خلکو څخه فاصله ونیسي.
پوځي کارپو بریا ریز وایي د ملي پولیس په تعلیمي نصاب کې د خلکو نظرونه په پام کې نیول مهم بحث دی، خو په خبره لټول مهمه بیا دا ده چې دا نصاب په سمه توګه پلی شي.
هر برنامه چې طرح کیږي تر طرحې تطبیق برخه ډیره مهمه ده. طرح یو نظریه کار دی، اما عملا باید هغه تطبیق شي. تر څو تطبیق نشي موفقیت لاسته نه راځي.
د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر هم وایي چې له خلکو سره د پولیسو د چلند ښه کولو په اړه په تیره کې هم ورته اقدامات شوي، خو په خبرې عملي شوي نه دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالان پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی وایي د یو شمیر نورو ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا د غږ د غلي کولو په معنا دی. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې خبریالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکیل خواو غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبریالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل ازادۍ رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستان د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستان له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دا لړۍ تقریبا د تویرته ده، نو د دولتي چارواکو نه حتی د وسلوالو مخالفینو نه هم ټولو نه هیله ده چې د ژورنالیستانو ژوند ته توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته اندېښنه کړي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لوري خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 شلم زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی یاد شوی. په دې موده کې د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس به راشو دې ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري. صفي الله ستانګزي ته به غوښ
هیل رسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له یو آشنا کړکیچ سره مخ دی، هغه دا چې په افغانستان کې پاتې کیږي یا له دغه هیواده وځي. په مقاله کې لولو چې بایدن تر می میاشت د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ضرب الاجل د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې څخه په میراث ترلاسه کړی. ورسپانې لیکلي کارپوهان ګواښ کوي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ښایي امریکا او افغانستان ته ناوړې پایلې ولري. د بایدن ادارې چارواکو ویلي غواړي د امریکا طالبانو په موافقې بیا کتنه وکړي. طالبانو او امریکا د 2000 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس امریکا د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راوسته. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې چارواکو ویلي وو د 2020 کال تر می پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان راوباسي، په دې شرط چې طالبان له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه عملي کړي. هیل ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جان کربی په حواله لیکلي واشنگتن په افغانستان کې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره متعهد دی. هندو رسپانې افغانستان ته د هند لخوا د کووید-19 واکسین د مرستو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي به اوس د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ اجازې ته انتظار باسي څو ژر تر ژره د هند د مرسته شوي واکسینو تطبیق پیل کړي. د یک شمې پورز د هندوستان لخوا 15 لک ډوزه واکسینونه کابل ته ورسېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجازې لترلاسه کولو وروسته به سمدستي د کورونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په لومړي سر کې به د دوی په خبره روغتیا پالان واکسین شي. هندو رسپانی لیکلی د هند سخت واکسینونه داسې حال کې کابل ته رسیدلی چې افغانستان له کورونا سره په مبارزه لګیا دی. ورسپانی د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر جی شنکر ټویټر ته هم اشاره کړې ده. ښاغلی شنکر ویلي د هند سخت واکسین افغانستان ته ورسید او ډاډ ورکړې چې هندوستان به په دې حالاتو کې له خپلو ملګرو هیوادونو سره وي. افغانستان کې څه باندې 15,000 کسان کرونا نیولي چې له ډلې څه باندې 2,400 تنه مړه شوي دي.
او سم درته له تخار یو پزله پوری راپور لرو. په تخار ولایت کې له پانتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مرزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ته د کار زمينه هم برابر شوه. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې د زبیولا مانی پونوم یو ځوان چې د تخار په هنتون د اقتصاد په هنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانوی په لګښت د مرزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده پونوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې ازانګي خبرې کړي چان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسول زبیولا مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ور باندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چان په 2 متر واټن کې څوک دی او بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو ترڅنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي اماني د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار ترڅنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب بودانه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانۍ او پیل تر 1,00,000 افغانۍ پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی درس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمی جا یک نفر فارم جور کده و از وقتی که فارم جور شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جور شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې راځي.
دلته به خاطر اول مردم زیات علاقمند یمی گوشت شدن.
د دې فارم مسول وایي که څه هم په لومړیو کې له بشمیره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمیزه او نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغه چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز ته راونه ګرځي، واشنگتن به پر تهران لګول شوی بندیزونه لاغوه نه کړي. بایدن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي پرون ویل چې که امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي نو پر ایران د ټول بندیزونه لرې کړي. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د بیرته یو ځای کېدو خبرې کړې پرون د امریکایي سی بی ایس د تلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونه په هغه مرکه کې چې سی بی ایس ټلویزیون پرون خبره کړه وکړي. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای په مشهور ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې انکړی دی. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي، نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالاتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلی ظریف تر دې یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لښوې تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وېست او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او ویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نشي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو.